یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو دوستانو السلام علیکم، د ازادي رادیو په یو استودیو کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو. ټاکل شوی و چې نن افغان حکومت د طالب بندیانو څخه شاوخوا 290 تنه نور هم خوشی کړي. په دې اړه به تاسو حال درکو، نور ریپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. صالح محمد صالح سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې وکړې. په ننګرهار کې د دولت 14 مخالف وسله وال وژل سوي. نن به په مسکو کې هم د خرڅلاو مارکیټونه، پارکونه او نور کوچني تجارتي فعالیتونه بیرته پرانستل سي. د افغانستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. د آذربایجان ترند خبری اژانس نن د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړی چې محمد انی فاطمر او ایلمر محمد یاروف په ویډیو کانفرنس کې بحث وکړ. د خبر له مخې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په پروسه کې له خپل اړخه د همکاري ژمنه کړې ده. د کوچني اختر په دریو ورځو کې نافذ شوي اوربند د افغانستان د سولې پروسې چټکتیا ته هیلې زیاتې کړې دي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله هم زیاته سوي چې دواړو لوریو د یو بل په لسګونو بندیان خوشي کړي. په پام کې د حکومت د طالبانو 15 بندیان او طالبان د حکومت 10 تنه بندیان خوشي کړي. د بندیانو تبادله د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اساسي شرط ګڼل کیږي. د ننګرهار چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې د دولت 14 مخالف وسله وال وژل سوي دي. ویل سوي دغه وسله وال وروسته له هغې ووژل سول چې اول یې د امنیتي ځواکونو پر پوسته پر پوستو ډله ایز بریدونه پیل کړل چې وروسته وسله واله نشته وسوه. د والي ویان عطاالله خوجیاڼي نن رسنوي ته ویل چې په دې نشته کې سیمه ییزو پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
متاسفانه د دوی په بریدونو کې درې سیمه ییز پولیس شهیدان شوي او یو بل ټپي شوی و. د یاد تروستي بریدونو په ځواب کې امنیتي ځواکونو 14 وسلهوال مخالفین وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي چې په وژل شوو کې د عباس او ادریس په نومونو 2 تنه سرګروپان هم شامل دي. د وژل شوو اکثریت جسدونه په سیمه کې پاتې دي.
د ننګرهار د والي وایان زیاتوي تر پیښې وروسته سیمې ته تازه دمه امنیتي ځواکونه لیږل سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو بندیزونو د نرمولو په لړ کې بنن د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د خرڅلاو مارکیټونه، پارکونه او نور کوچني تجارتي فعالیتونه بیرته پرانستل سي. د وروسته له هغې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې دا هیواد نور له هغه حالته چې د کورونا وایرس پیښې پکې اوج ته رسېدلې وې وتلی دی. په روسیه کې له 450,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي او له امله نږدې 4,200 کسان مړه سوي دي. دغه راز په سعودي عربستان او بیت المقدس کې هم جمعتونه پرون بیرته د لمونځکوونکو پر مخ پرانیستل سول. په سعودي عربستان کې چې شاوخوا 900 جمعتونه په چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله له 2 میاشتو راهیسې تړل سوي وو، پرون د اول وار لپاره بیرته پرانیستل سول. په بیت المقدس کې لوی اقصی جمعات هم د لمونځکوونکو پر مخ بیرته پرانیستل سو. د وروستیو شمیرو له مخې په نړۍ کې چې په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر پرون یکشنبه له 6,500,000 کسانو واوښته او د دغه وایرس له کبله د مړو شمیر هم نږدې 3,400 کسانو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په لښت لږه 15 ښارونو کې پرونه سخت مظاهره روانې وي. خلک په مینیسوټا کې تیر دوشنبه د یو سپین پوستي پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو شپږ څلوېشت کلن تور پوستي کس د وژنې په عکس العمل کې راوتلی دي. په ډېرو ایالتونو کې د دغه مدني پاڅون د کنټرول لپاره د ملي ګارد شاوخوا 15,000 پوځیان ګمارل سوي دي. تر اوسه په سلګونو اعتراض کوونکي د بلوازد پولیس لخوا نیول سوي دي. په ځینو سیمو کې مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې دي. پرون د سپینې ماڼۍ مخې ته پولیسو د مظاهره کوونکو د پر کولو لپاره وشکې بهونکې ګاز وکارول. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یکشنبه په څو ټویټونو کې له مظاهره کوونکو غوښتنه وکړه چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انټیفا ډله د ترهګرو لیست کې شامل کړي. انټیفا په امریکا کې کینی اړخي افراطي وسله وله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډي رامنځته کولو تورنه ده. او هغه دوه امریکایي ستورمزلي یا فضانوردان چې د لومړي وار لپاره په یوه خصوصي فضایي بیړۍ کې فضا ته استول سوي وو نړیوالې فضایي اډې ته ننوتل. د دغو ستورمزلو د سورلۍ بیړۍ ډراګون چې سپیس ایکس کمپنۍ جوړه کړې د شنبې په ورځ له فلوریدا ایالت څخه د فالکون 9 توغندې په واسطه له توغول کېدو وروسته پرون ماښام نړیوالې فضایي اډې ته رسېدلې ده. ډاګ هیرلی او باب بینکن په دې فضایي اډه کې له دوو روسي او یوه امریکایي ستورمزلو سره یو ځای سول او شایي تر څلورو میاشتو پورې په دې اډه کې تیر کړي. دا په نږدې یوه لسیزه کې لومړی وار دی چې د امریکا متحده ایالتونه له خپلې خاورې فضانفردان فضا ته استوي. په دې موده کې امریکا او د روسیې په سیوز توغندیو کې چې د قزاقستان له بایکونار فضایي اډې به توغول کېدل متکي وه. دغه ماموریت چې سپیس ایکس کمپنۍ جوړه کړې جوړه سوې بیړۍ په کې ازمویل سوې خصوصي کمپنیو ته لاره اوروي چې ستورمزلې نړیوالې فضایي اډې ته ولېږدوي او هم د تجارتي فضایي الوتنو یو نوی باب پرانیزي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. ټاکل شوی چې نن 290 تنه طالب بندیان د افغانستان له زندانونو څخه خوشې شي. په دې خبرونه کې به دا موضوع تعقیب کړو او وګورو چې دغه بندیان خوشې شوي که نه، او همدارنګه که چیرې دا بندیان خوش شي په دې سره به د طالب بندیانو مجموعي شمیر چې خوش شوي څومره کسانو ته ورسیږي. همدارنګه به په ننګرهار کې د غلاو او ناامنیو د زیاتېدو په اړه له ننګرهار نه زموږ د خبریال ریپورټ درسره شریک کړو. د خبرګولی یا چوزا دولسمه د ماشوم له ورځې سره برابر ده. یونیسف د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق دی او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د افغان ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو که وختو نور ریپورټونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې ونیز بحث لرو. تمه کیږي چې نن به 290 تنه طالب بندیان د افغانستان له زندانونو خوشې شي. دا د ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه فرمان په لړ کې خوشې کیږي چې د شاوخوا 3000 بندیانو د خوشې کولو یوه لړۍ پیل کړې وه. طالبان د خپلو 15000 بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کوي. دا چې په دې برخه کې تازه پرمختګونه څه دي لا کابل څخه زما همکاره ناجیه صافی را سره په تماس کې ده. ناجیه جان، خبرونې ته ستړي مو شي؟ له تاسو به جزئیات واورو.
ډېر زیاته مننه ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه که څه هم افغان حکومت تېره ورځ ویلي و چې 290 نور طالب بندیان به خوشي شي، خو دا بندیان تر اوسه نه دي خوشي شوي. ملي امنیت شورا کې یوه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د طالب بندیانو په لیستونو کار روان دی او تر څو طالب بندیان تثبیت شي. اخوا د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې نن به 290 نور طالب بندیان خوشي شي. له دغه سره به د خوشي شویو طالب بندیانو شمیر 3000 ته ورسیږي. دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې تر اوسه پورې 2200 طالب بندیان خوشي شوي. که څه هم د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر تر بل هر وخت ډیر چټک شوی، خو دغلته د طالب بندیانو د خوشي کېدو په تړاو د افغان حکومت او طالب چارواکو په خبرو کې تفاوت موجود دی. افغان حکومت هم په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د شوې هوکړې یوه برخه کې د افغانستان له زندانونو د 15000 طالب بندیانو آزادي ده، خو په دې سره د افغانستان له زندانونو د آزاد شویو طالب بندیانو شمیر 3000 ته به ورسیږي. خو د زندانیانو د تبادلې بهیر چې اصلي موخه یې د بین الافغاني خبرو لپاره د باور فضا جوړول او د مخامخ خبرو پیل دی، تر اوسه له سنشته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی له خپلې خوا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اړین ګامونه پورته کړي او اوس د خبرو پیل ته په تمه دي. د دې وزارت ویان دی ناجی انوری ازادي رادیو ته ویل چې دوی د مذاکراتو د پایل لپاره بشپړ چمتووالی لري. د زندانیانو د تبادلې بهیر داسې مهال سرعت اخیستی چې د اختر په درې ورځو کې له اوربند وروسته په بېلابېلو ولایتونو کې د تاوتریخوالي او جګړې رپورټونه ورکړل شوي چې تر ټولو خونړۍ پیښې پکتیا کې د طالبانو لخوا د 1400 پولیسو عسکرو وژل کېدل دي. بلې انصاب
ډیر زیاته مننه کوو له تاسو ناجیه صفایی دوستانو له کابل څخه مو د ناجیه صفایی په ریپورت کې د افغانستان د زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشی کېدو په بهیر وروستي معلومات واوریدل. زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په ننګرهار کې په ځنګړې توګه په جلال آباد ښار کې په وروستیو کې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي په رڼا ورځ غلاوي، شوکي او وژنې کېږي. په دې اړه به د ننګرهار څخه د سهارګل امیرزی ریپورت واورو.
د جلال آباد ښاریان وایي چې په دغه ښار کې په رڼا ورځ غلاوي او شکماری زیاتې شوي چې له امله یې له ستونزو سره مخ شوي دي. دوی زیاتوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په پار دغلته د ګڼو خلکو کار روزګار درېدل د دې لامل شوي چې بېکاري زیاته او ورسره په لارو کوڅو کې غلاوي ډېرې شي. د جلال آباد د ښاریانو په خبره د ننګرهار امنیتي مسؤلین دي پاملرنه زیاته کړي او د خلکو د ځان او مال ساتنې لپاره دي خپل تدابیر ګړندي کړي.
محمود ام لنګرهار ولایت څخه جلال آباد ښار څخه دغه حکومت چې کوم بندیزونه لګولي د دې د وجې د کوڅو کې غلاګانې سخت ډېرې شوې دي او د هبل ورځ د زمونږ کوڅې سر کې پر رڼا ورځ باندې څلور کسرات دیو کسان راتاو شول او نغدې پیسې او موبایل ترې واس او نور په مخ لاړل. د حکومت زمونږ غوښتنه ده چې د دې مخه ونیسي.
امید یم د جلال آباد ښار څخه د کانتي چې حکومت رامنځته کړی ده د دې سره چې د خلکو کاروبارونه په ټپه ودرېدل او هیڅ کاروبارونه نشته. همدا یو څو ځوانان پیدا شوي په دې ښار کې چې خلک د پرانا ورځ باندې ودرېږي او د چاکو فنچې په زور باندې چې د هغوی د هغوی څخه په موبایل اخلي، د جګو ټو پیسې ترې اخلي او نور ځي په خپله مخه باندې.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په جلال آباد ښار کې د کار روزګار په ورو کېدو خلک شکایت کوي چې که شتمن خلک یې لاسنیوی ونه کړي نو ژوند به یې له ستونزو ډک شي. په جلال آباد ښار کې لا هم کار روزګار په ټپه ولاړ حالت کې ده چې ورسره د بیکارۍ په کچه کې لوړوالی راغلی دی. چې د جلال آباد د ښاریانو په خبره شوکي او غلاوي ورسره زیاتې شوې دي. اخوا د ننګرهار امنیتي مسؤلین بیا وایي په پوره مورال د خلکو د سر او مال ساتنې لپاره د تیارسۍ په حال کې دي او هیڅ وخت به چاته د ښاري نظم د خرابوالي اجازه ورنه کړي. د ننګرهار د امنیت قومندانې ویان فرید خان وایي سره له دې چې ستونزې به وي خو امنیتي ځواکونه د ښار په ټولو ناحیو کې خپلې ګرځنده وظیفې اجرا کوي او هره ورځ د مجرمینو د نیولو په لټه کې دي.
پولیس د دغه سې موضوعات تفتیش کوي او کوشش کوي چې دغه سې نور دغه قضیې نور شکل ته راکته کړي. موږ د ولس نه ډېر خوشحاله یو، موږ د ولس نه مننه کوو چې موږ سره ښه همکاري کوي، په وخت سمان موږ ته راپور راکوي، اطلاعات راکوي چې موږ ډېر ښه لاسته راوړلې لرو. تاسو به لیدلی چې موږ په بېلابېلو برخو کښې په جلایي جرمونو سره د مبارزې مدیریت، د تروریزم مدیریت، په دې کښې موږ 138 تنه په دې تېرو درېو میاشتو کښې د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي وو چې دا د غصب، د اختطاف او داسې نورو قضیو کښې وو چې دا موږ رسماً عدلي او قضایي ارګانو ته موږ وروسپارل.
د یادونې وړ ده چې اوس هم د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د جلال آباد ښار په نیم خلاص وضعیت کې ده چې د ډېرو خلکو کارونه ورسره په ټپه ولاړ دي. د جلال آباد ښاریان وایي له لږې نمرې خو دا چې غلا او شکمر خلک په بېرحمۍ د نورو له لاسونو د هغوی مالونه شوکوي بده ده او باید مخه یې ونیول شي. سهارګل میرزی، ازادي راډیو، جلال آباد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو، وروسته په خبرونه کې له کندوز څخه هم د خلکو هغه شکایتونه در سره شریکوو چې دغلته یې د ناامنیو د زیاتېدو او همدارنګه د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو په اړه لري. د ماشوم د ورځې په مناسبت د یونیسف او همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په غاندې خنوم ریپورت لرو چې په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه څرګندې کړي. خو تر هغې مخکې د سیمې او نړۍ یوه مسله راخلو، روسیې ته ځو. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن د جون پر لومړۍ نیټه د کرونا وایرس له کبله ځینې لګیدلې بندیزونه راکمیږي. د روسیې ولسمشر اعلان کړی چې په دې هیواد کې د کرونا وایرس اوج نور ختم شوی، خو دا محدودیتونه په احتیاط راکمیږي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
تمدنن په مسکو کې لوی پلورنځي یا شاپینګ مالونه او کوچني سوداګري لکه د خوشکشوي خدمات او داسې نور بیرته پرانستل سي. د روسیې پلازمینه مسکو وروستۍ لوی ښار دی چې تر دوه میاشتو وروسته د کورونا وایرس له کبله لګیدلې محدودیتونه راکموي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس شمیرې تر 6,000,000 اوښتې دي. برازیل هغه هیواد دی چې هر ورځ د کرونا وایرس مثبتې پیښې او له همدې کبله د مړو شمېر پکې په زیاتېدو دی. په مسکو کې محدودیتونه وروسته له هغه راکمېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د کرونا وبا پیک حالت یا اوج تیر سو. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په روسیې کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 4,500 ښودل سوی او له همدې ویروسه د مړو شمېر 4,200 تنه دی. په مسکو کې د محدودیتونو د کمیدو د نوې مقرراتو لمخې خلک کولی سي د اړتیا وړ مواد اخیستلو لپاره د قدم وهلو او یا هم د دندو لپاره له جواز سره راووزي، او هم کولی سي چې د سهار له 5 بجو د سهار تر 9 بجو پورې د منډو او نور ورزشي تمریناتو لپاره بهر ووزي، خو د ماسک اغوستل حتمي دی. د مسکو چارواکي وایي چې رستورانتونه، کافی شاپ او سینماګانې به د اوس لپاره تړلې پاتې وي او د جون تر 14 پورې چې د قرنطین موده پای ته رسیږي خلک اجازه نه لري چې په لوی شمېر له یو بل سره یو ځای واوسیږي او راټول سي. د نړۍ د نورو ښارونو او هیوادونو په څیر مسکو د کرونا وبا له کبله پر خلکو باندې ګرځ بندیز په مارچ میاشت کې پیل کړ. که څه هم د مسکو یو شمېر اوسیدونکو له کوره د وتلو د نوي فرصت هرکلی کړی، خو یو شمېر نورو بیا پر ټولنیزو رسنیو دا نوي مقررات خندونکي بللی دي. دوی د می پر 1 څخه باندې 9,000 تازه ثبت شوي پیښو ته په اشاره دا خبره کوي. په برازیل کې چې په دې وروستیو کې د کرونا وبا ډیر ځپلی دی، 5,015,000 مثبتې پیښې پکې ثبت شوي دي. د جنوبي امریکا په دې هیواد کې چې 211,000,000 نفوس لري، د کرونا وایرس د ازموینو سطحه کمه ده، او دا په دې معنی چې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو اصلي شمېر به شایي ډېر لوړ وي. په برازیل کې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو شمېر نږدې 10,000 تنه ښودل سوی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې یوازې د امریکا متحده ایالات، بریتانیا او ایټالیا د کرونا وایرس له کبله د مړو زیات شمېر لري. د برازیل په ډېری ښارونو کې د دغو ناروغانو لپاره روغتونونه ډک سوي دي، او چارواکو د فوټبال په سټډیومونو کې سیار کلینیکونه جوړ کړي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان اوس هم له ډیوی نادر څخه څو اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان ترانسپورت وزارت وایي په تیرو 10 ورځو کې شاوخوا 2,000 واګونه سوداګریز مالونه هیواد ته راوارد شوي دي. د دې وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار یې بازارونو کې د موادو د بیې د کنټرول په موخه ترسره کړی دی. نوموړي زیاته کړه د سور له 1.5 څخه د جوزا تر 9 نیټې د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ بندرونو له لارې 1,390 کانټینر سوداګریز مالونه چې په ټوله کې 109,000 ټنه کېږي هیواد ته وارد شوي دي. د حقشناس په خبره دې مالونو کې اوړه، غنم، مایع ګاز، غوړي او نور غیر خوراکي او ودانی ستوکي شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې وزارت کوښښ کوي چې د بندرونو له لارې د سوداګریزو او خوراکي موادو د لیږد بهیر چټک شي. لسګونو افغانو سوداګرو د سپین بولدک چمن بندر کې د صادراتو د یو ځل بیا پیل لپاره لاریون کړی دی. د افغانستان د متشبثینو بورډ مشر حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه له 100 زیات سوداګر دوه ورځې کېږي چې راټول شوي. د دوی د لاریون موخه هم د سپین بولدک چمن او تورخم بندرونو له لارې د صادراتو پیل کول دي. حاجی آغا وایي د کرونا وایرس خپرېدو را په دې خوا د بندرونو کې صادرات درېدلي او یوازې واردات جریان لري. د ښاغلي آغا په وینا افغانو سوداګرو ته د صادراتو درېدو وروسته زرګونه ډالر تاوان اوښتی دی. د حجی آغا په خبره اوس د میوو د صادراتو وخت دی، نو ځکه دا بندرونه باید پرانستل شي. حجی آغا وایي د سوداګرو دا ستونزه یې د سوداګرۍ وزارت او نورو حکومتي چارواکو سره شریکه کړې او هغوی هم ژمنه کړې چې نږدې راتلونکي کې به د حل لار ورته پیدا کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یو یورو څلور اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند یو نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال نولس افغانۍ شپېته پوله، زر ایرانۍ تومان څلور افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، زر هندۍ روپۍ نه سوه پنځوس افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ څلور سوه دوه اویا افغانۍ.
د کندوز یو شمیر اوسیدونکو او مدني فعالان شکایت کوي چې دولت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام نه کوي. دوی وایي د ولایت ډېره برخه له څو کلونو راهیسې د طالبانو په لاس کې ده او دغه وسله واله ډله ورځ تر بلې ښار ته نږدې کیږي. په اړه یې له کندوز څخه د اجمل لارین رپورټ اورو.
د کندوز ولایت یو شمیر خلک، مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي حال دا چې په دغه ولایت کې یو قول اردو له بشپړ ځواکونو سره موجود ده، خو لا هم په دې ولایت کې امنیتي ننګونې پر خپل ځای دي. دوی زیاتوي چې په تیرو پنځه کلونو کې حکومتي چارواکو له دوی سره د امنیت تامینولو په برخه کې پرله پسې ژمنې کړي، خو تر اوسه پورې په عمل کې نه دي پیاده شوي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو سرفراز خان او محمد اعظم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کندوز ولایت کې دا څونه وخت کې جنګونه دي، ناامني ده، څلور طرفه څلور دروازو کې جنګونه دي، د خلکو وضعیت هم خراب دی. دولت نن موږ دا خواهش ده چې زر تر زره تسکوي عملیات شروع کړي تر څو د خلک امن کې ژوند وکړي.
خلک احساس د امنیت نه کوي. مرکزی حکومت باید کندوز ته جدي توجه وکړي، ځکه په شمال زون کې دا یو ستراتیژیک ولایت نه، نو ضرور د دولت ته چې د دې ولایت امنیت ته پام وکړي. امنیتي کمربندونه څه دي؟ ولسوالۍ باید د مخالفین دښتونه پاک شي.
بل خو د کندوز مدني فعالان له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د کندوز سیمیزو چارواکو په اړه بیا کتنه وکړي. مدني فعال شهباز صابری په دې اړه وویل:
حملات مسلحانه گروه طالبان در حومه های این شهر به گونه بی پیشینه.
لا هم کندوز کې امنیتي ګواښونه موجود دي، خو تر اوسه پورې حکومت د دې ولایت د امنیت تامینولو په اړه کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي، ځکه د ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې طالبان فعال فزیکي حضور لري. په ورته مهال کې د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم د خلکو ستونزې مني او دغه راز حکومت د امنیت ټینګښت په برخه کې پاتې بولي. د ولایتي شورا مرستیال صفی الله میری په دې اړه وویل:
دلته ماشاءالله چې قول اردو هم لرو، لیواګان هم لرو، اما بدبختانه دغه تحرکاتي عملیات نه هغه کې څو چې قندز له دغه بدبختۍ نه ووځي، او که د قندز په همدغه وضعیت کې پاتې شي، نو زه فکر کوم چې همغه څلور نویم پنځه نویم کال پیښې سره به د قندز خلکې مخامخ شي.
خو په کندوز کې د پامیر د دو سوه ولسم قول اردو چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دولتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري. د نوموړي قول اردو د مطبوعاتي دفتر سرپرست عبدالهادي جمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نیروهای امنیتي او دفاعي بخصوص اردوی ملي قول اردوی د صدرالدې پامیر آمادګي عام تام
دولتي ځواکونه تل وسلوالو طالبانو ته ماتې ورکړې او زموږ عملیاتي پلانونه چمتو دي او د مرکز امر ته په تمه یو، او موږ وسلوالو طالبانو ته اجازه نه ورکوو چې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. کندزیان وایي چې پنځه کاله وړاندې د ملي اولې حکومت مشرانو د دې ولایت له خلکو سره ژمنې کړې وې چې دغه ولایت په بشپړه توګه د طالبانو له وجود څخه تصفیه کوي، خو د ملي اولې حکومت پای ته ورسېده او د نوې ادارې پیل سره تر اوسه پورې له خلکو سره شوې ژمنې نه دي عملي شوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو، زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. غبرګولۍ یا د جوزا 12مه د ماشوم د ورځې سره برابر ده. یونیسف او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. یونیسف وایي چې 3.1 میلیونه ماشومان د کرونا له خپرېدو مخکې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تګ نه محروم وو، خو اوس 9.5 میلیونه نور هم پرې ورزیات شوي. نسیم شفق په دې اړه نور تفصیل.
نن د ماشوم ورځ ده، خو په افغانستان کې لا هم زرګونه ماشومان له راز راز ستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. لاسکلن محمد وایي چې پلار یې ناروغ دی او د بېوزلۍ له امله دی اړ شوی چې هره ورځ د کابل ښار په واټونو آیسکریم خرڅ کړي. هغه وایي که د پلار روغتیایي وضعیت ښه وی نو ده به هم د کار کولو پر ځای د نورو ماشومانو په څیر لوبې کولې.
پلار می ملا در لري زور شګر زما او دریس او پلار دریس او روپی را تپاتی کی او پلار سو زگر زما او دیوم سیب کی ما کرونا دا خاطر او سنزا از کلیم او خرسو ما پلار می که چورو غو کنا در زلمی کی چلو بیا.
محمد 15 خویندې او یو ورور لري. هغه وایي چې هر ورځ تر 250 افغانۍ عاید لري او اړ دی چې هر میاشت 3500 افغانۍ د کور کرایه هم ورکړي. د محمد په څیر زرګونه نور ماشومان هم په افغانستان کې خپل کورنۍ ته د نفقې برابرولو مسؤلیت لري او هغوی هر ورځ سخت او شاقه کارونه ترسره کوي. په عین حال کې یونیسف یا د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې ادارې مطبوعاتي مسؤول احمد جان نوزادی ازادي راډیو ته وویل د کرونا ویروس له خپرېدو مخکې 3.2 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ نه محروم وو، خو اوس 9.5 میلیونه نور ماشومان هم ښوونځیو ته له تګه لرې پاتې شوي.
متاسفانه افغانستان د ماشومانو دپاره یو ښه هیواد نه دی. کرونا د ماشومانو پر ستونزو باندې نور هم ور اضافه کړي دي او دا مثلا فقر که چېرې دا کاربندي چې د کرونا په وجه رامنځته شوې ده دا نور هم دوام پیدا کید او په نهایت کې د دغه ټولو بار د افغانستان ماشومان پر روژو باندې وړي.
ښاغلی نوزادی وایي چې اوسمهال په افغانستان کې 600,000 ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي او دوی ټول درملنې ته اړتیا لري. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم زرګونه افغان ماشومان د سختو کارونو ترسره کولو، قاچاق، جنسي زورونې او د تاوتریخوالي له داسې نورو ډولونو سره مخامخ دي. د دې کمیسیون مطبوعاتي مسؤول ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل دی وایي له بده مرغه افغان ماشومان په دې هیواد کې د جګړې او بېوزدۍ له امله له خپلو اساسي او بنسټیزو انساني حقوقو څخه بې برخې دي. پر ماشومانو د کار تحمیل او د هغوی له خوا د سختو کارونو ترسره کیدل په بشپړ ډول منې شوي دي، خو له بده مرغه دوی د خپلو اساسي حقونو څخه چې زده کړه، روغتیا او داسې نور دي محروم شوي. پر واټونو د توکیو پلورل او د خښتو په بټیو او ورکشاپونو کې کار کول، موټر منزل او داسې نور هغه سخت کارونه دي چې افغان ماشومان یې ترسره کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو د ساتنې رئیس نجیب الله اخلاقی د اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د ماشومانو لخوا د سختو کارونو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره ځینې مهم پروګرامونه لري چې ډېر ژر به عملي شي. د دې وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال څه باندې 2 میلیونه ماشومان په افغانستان کې په کار بوخت دي چې له دې ډلې 1.2 میلیونه یې سخت یا شاقه کارونه ترسره کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلاری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
او سم هغه ته یو ریپورت چې آیفون یا د اپل د کمپنۍ نور وسایل کاروي. اپل کمپنۍ په وروستیو کې دا د خپلو کارونکو لپاره اسانه کړي چې خپل آیفونونه د مخله ایډی یا درس پرته پاسانې پرانیزي. سمت ساروان مو پریپوي.
د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله هغه کسان چې موبایلونه فیشل ایډی یا مخ پیژندونکی نرم کالی لري او له دې لارې موبایل آنلاک کیږي له ستونزو سره مخامخ شوي، ځکه چې ماسک سبب کیږي چې موبایل د خپل خاوند څیره ونه پیژني. آیفون یو له لومړنیو کمپنیو څخه ده چې دا سیستم یې دود کړ. دا کمپنۍ وایي چې د دې ستونزې چې نن سبا ډېر خلک ورسره په تنګ دي چاره یې کړې ده. آیفون وایي په خپلو موبایلونو کې د iOS 14.5 بیټا په نوم اپډیټ یا زیاتونه کړې او چې کله د آیفون کاروونکی دا نرم کالی یا سافټویر په خپل موبایل کې زیات کړي، موبایل به اجازه ورکړي چې کاروونکی پاسورډ جوړ کړي. آیفون وایي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د فیس آی ډی یا مخ پیژندونکي نرم کالي د کارونکو له دې ستونزې خبر دی. دا نرم کالای له 2010 څخه په نویو آیفونونو کې کارول کیږي او د موبایل ته ځانګړی شهرت په برخه کړی و. خو هیڅوک نه پوهېدل چې کرونا وایرس به خپری شي او د نړۍ ټولې چارې به ګډوډوي. له بلې خوا اپل اعلان وکړ چې کالنی کانفرنس به د جون په 22 دایر کړي. اپل عموما په دغه کانفرنس کې د آیفون، آیپاد، مک، اپل واچ او اپل تلویزیون نوې نسخې نندارې ته وړاندې کوي. اپل تیره میاشت ویلي و چې سږ کال به یې کانفرنس آنلاین وي.